بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د شنبه ورځ د سلوغې د میاشتې څلورمه او د جمادی الثانی د میاشتې نهمه ده چې د جنوري میاشتې له درویشتمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علی اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ سهارنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړم. ایزانو، د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د ایټمي وسلو د کنټرولو لپاره د سټارټ اپ د لاسلیک کولو په وړاندې د روسیې د غبرګون تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به د تاریخ کال هندارې خپرونه واورئ. د پروګرام په دوام کې به د ایراني میرمنو د خپرونې اته دېرشمې برخې ته غوږ سئ. په پای کې به لویدیځو انجوګانو ته د کتنې پروګرام واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپي خبرونه ووینئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد مې وي چې په همدې ادرس سره تاسو کولی سئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم موږ فالو کړئ. ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو سرچکی د امریکا نوی ادارې ته د ظریف خبرداری او سپارښتنې. په افغانستان کې د چین د سفیر سره د طالبان د سیاسي د دفتر مشر کتنه، او په عراق کې پر امریکایي پوځیانو دوامداره بریدونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې په بیانولو سره چې د امریکا نوې اداره به د تل لپاره فرصت نه ولري وویل، د لومړي ګام د اوچتولو مسؤلیت د واشنگټن په غاړه دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو یادداشت کې چې په امریکایي نشرې فورن افیرس کې خپور شوی دی، دې ته په اشاره سره چې واشنگټن د یو اساسي فیصلې سره مخ شوی ولیکل، د بایدن اداره باید د ترامپ ماته خوړلي سیاستونو ته دوام ور نه کړي او د نړیوالو همکاري او قانون د سپکاوي په لور لاړ نه سي، او یا هم ماته خوړلي سیاستونه پرېږدي او په سیمه کې د سولې او د ثبات سیاست خپل کړي. ظریف په سیمه کې د امریکا د عدمي ثبات سیاست لکه د سردار سلیماني شهادت ته په اشاره سره زیاته کړه. امریکا په سوریا او په عراق کې د داعش د ترهګرۍ ډلې په وړاندې د مبارزې په ډګر کې د یو وتلي قومندان په تورولو سره د ایران په وړاندې د خپلو جنایتونو په دوام کې یو نه بخښونکی جنایت ترسره کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې امریکا د برجام د نړیوالې موافقې څخه په یو اړخیزه توګه په وتلو او پر ایران باندې د بندیزونو په لګولو او د اقتصادي جګړې په مخته وړلو سره د یوې نړیوالې موافقې د پلي کولو سزا ورکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوې وه. نوموړي زیاته کړه، ایران د 2019 د می د میاشې را په دې خوا د برجام د موافقې له مخې خپلې اټومي وړتیاو ته وده ورکړې ده. ظریف ویل د امریکا نوې اداره د بایدن په مشرۍ کولای سي د برجام اټومي موافقه را ژوندۍ کړي، خو په دې شرط چې د ترامپ لخوا ټول یو اړخیز پلي شوي بندیزونه لرې کړي. هغه دې ته په اشاره سره چې د اټومي مسلې په اړه په بیا ځلي مذاکرات نه وشي وویل، د اټومي مسلې را په هاخوا ایران تل د هغو موضوعاتو په اړه چې په سیمه کې اندېښنې راپارولي خبرو اترو ته چمتووالی ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که لویدیځ هېوادونه او امریکا وغواړي خپلو تېروتنو ته دوام ور نه کړي، نو باید د سیمې او د ایران په هکله خپل نظر بدل کړي. د ارمنستان د اقتصادي چارو وزیر ایران سره د تجارتي اړیکو د پراختیا په اړه د خبرو اترو لپاره تهران ته راغی. د ایران پریس د راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د تجارتي ودې د ادارې مشر حمید زادبوم ارمنستان د اقتصادي اړیکو ظرفیت ته په اشاره سره تهران ته د ارمنستان د اقتصادي چارو د وزیر راتک د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراختیا په وړاندې د ستونزو د لیرې کولو او اوراشیا ته د تجارتي لاسرسۍ لپاره یو ښه فرصت وباله. زاد بوم د دې په بیانولو سره چې د ارمنی وزیر دغه سفر د ایران د صنعت او د تجارت د وزیر په بلنه تر سره شوه، د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراخولو په لړ کې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو خبر ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د تجارتي ودې د ادارې مشر وویل د ارمنستان د اقتصادي چارو وزیر ووهان کروبیان تهران ته په خپل 15 ورځنی سفر کې به د صنعت او د تجارت، د انرژي، د اقتصادي چارو له وزیرانو او د مرکزی بانک له مشر او په ټکنالوژي کې د ایران د ولسمشر له مرستیال سره خبرې اترې وکړي. د پنج شنبه ماښام په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند ورسره هیئت یې د چین له سفیر ژوجیان سره لیدلي او د سولې په روان وضعیت ورسره غږېدلي. د مصر و اسپانیا له راپور سره سم د دغه دفتر ویان محمد نعیم وردک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په ناسته کې د بین الافغاني مذاکراتو په روان وضعیت او د دوحې توافقنامې د پوره تطبیق اړوند موضوعاتو باندې خبرې وشوې. د نوموړي په خبره د چین سفیر د بین الافغاني مذاکراتو د پروسې څخه د خپل هیواد د ملاتړ تر څنګ په افغانستان کې د سولې د راتلو او ثبات قایمېدو ته تمه وښوده. نعیم وردک زیاتوي چې ملا برادر د چین له حکومت غوښتي چې د کرونا وایرس د مخنیوي او واکسین په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دی چې څه موده مخکې د افغان مذاکراتي ټیم او طالبان ترمنځ د اجندا او په سر خبرې اترې د نامعلومو دلایلو د امله له ځنډ سره مخامخ شوی دی. د افغانستان د سولې مذاکره کوونکو پلاوی طالبان سره د سولې د خبرو اترو پر اجنډا د اصلي خبرو پیلېدو ته چمتووالی ښودلی. په دوحه کې د افغانستان د مرکزي پلاوی غړی شریف زرمتی وویل د افغان حکومت مذاکره کوونکو پلاوی د اجنډا پر لومړیتوبونو کار کړی او اصلي خبرو ته بشپړ چمتووالی لري. نوموړی زیاتوي د حکومت مذاکره کوونکو پلاوی پر داخلي موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي او هیله څرګندوي چې مقابل لوري هم پر اجنډا خبرو کولو ته چمتووالی وشي. له شاوخوا درې اونیو راهیسې په دوحه کې د سولې دوام پړاو خبرې پیل شوي، خو لا هم طالبان د اجنډا په سر د خبرې کولو لپاره چمتو نه دی او د سولې په خبرو اترو کې کوم جدي پرمختګ نه دی ترلاسه شوی. افغانستان به ژر د نړیوالو علماو د ناستې کوربه وي. دې ناستې کې به له دیني او شرعي اړخه د افغانستان کړکېچ ته د حل لارې پیدا کړي او طالبان ته به هم پکې د ګډون بلنه ورکول کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د سعودي سره د اسلامي هیوادونو د اړیکو مشر شیخ محمد سره په دې اړه خبرې اترې وکړې. د وزارت په خبر پانه کې د سولې په تړاو د نړیوالو علماو د ناستې د وخت او ځای په اړه یادونه نه ده شوې، خو ټینګار یې کړی چې ناسته به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. تر دې دمه طالبان د دې ناستې په اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. تر دې مخکې هم عربستان په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه چې د طالبانو د تند غبرګون سره مخ شو. طالبان تر دې مخکې د عربستان د منځګړیتوب هلو ځلو په غبرګون کې ویلي وه چې سعودي د اسلام د ګټو پر ځای د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره هڅې کوي. د اسلامي جنبش د ګوند مشر مارشال دوستم او د اسلامي جمعیت د اجرایی مشر عطا محمدی نور ترمنز د اسلامي جنبش د ګوند یو جکپور کماندان په سر شخړه رامنځته شوه. د اسلامي جنبش د سیاسي ګوند مشر مارشال دوستم د بلخ د ولایت لخوا د نظام الدین قیصری په حق له خبرې شوې امنیتي بیانیه ته توند غبرګون وشد. څو ورځې مخکې د بلخ ځایي اداره د امنیت پورې اړوند په یو غونډه کې د مارشال دوستم د قومندان نظام الدین قیصاري څخه د ګډون غوښتنه کړې وه، خو په هغه ناسته کې قیصاري ته سپکاوی شوی و. د بلخ والی محمد فرهاد زمي رسنۍ ته ویلي دي چې قیصاري یو مجرم او یو غیر قانوني وسلوال کس دی چې حق نه لري د بلخ په داخلي چارو کې مداخله وکړي. د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایي مشر زوی طارق نور په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې بلخ خپل خاوند لري. قیصاري په دغه سفر کې بې ځایه تورونه په عطا محمد نور او د بلخ ځایي ادارې پورې تړلي دي. مارشال دوستم د طارق نور خبرو په غبرګون کې ویلي د بلخ ولایت یو ځانګړی قوم پورې اړه نه لري، بلکې د ټولو افغانانو دی. هغه زیاته کړې چې قیصاري نه یوازې د فاریاب د خلکو له حقوقه، بلکې د ټولو افغانانو له حقوقه دفاع کوي. نظام الدین قیصاري په فاریاب ولایت کې اوسیږي، خو کله ناکله د بلخ ولایت ته هم سفر کوي چې دغه مسله د دوستم او ته محمد نور ترمنځ د ستونزو د راپیدا کېدو سبب ګرځېدلی. عراقی رسنی د دې هیواد په لویدیځو سیمو کې د امریکایي ځواکونو پر لوجستیکي کاروان باندې د شپږم برید خبر ورکړل. تېره ورځ هم د عراق په بېلابېلو ولایتونو کې د امریکایي ځواکونو باندې له 5 پرله پسې بریدونو خبر ورکړي چې تر دې مخکې یې مخینه نه ده لرلې. د عراق ولس اوس اکثره سیاسي ګوندونه د دې هیواد د امریکایي ترهګرو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي، او عراقی پارلمان هم په دې لړ کې یو پرېکړه لیک تصویب کړی دی. په تېرو 3 میاشتو کې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو باندې بریدونه په بې ساري ډول زیات شوي دي. د اوکراین چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د بوداګانو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره د ویره ورځ اعلان کړی. دا پیښه پرون پنجشنبه د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیوف کې وشوه چې په ترڅ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیوف په لمنو کې پروت دی، د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر درملنې لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په پیښه کې 11 کسان ټپیان شوي دي. د اوکراین امنیتي ادارې ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه یې د مرکز له کارکوونکو څخه تحقیقات پیل کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر 24 میلیونه ډیر کسان په کرونا اخته شوي، او تر 410,000 ډیر بیا د دغه ویروس له کبله خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دا په داسې حال کې دی چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 9.5 میلیونه ډیر شوي، او تر 2 میلیونه ډیر کسان دې ناروغۍ مړه کړي دي. په ایتالیا کې د دغه ویروس له کبله د مړو شمیر 3,202 ته رسیدلی دی. د دې ترڅنګ په برازیل کې 214,140، په مکسیکو کې 144,000، او 301 په هند کې 125,000، په بریتانیا کې 9,000، او په پاکستان کې 11,000 تنه تر دې دمه کرونا ویروس وژلي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
اوس هم پام وکړئ د دې ساعت سیاسي تفسیرې ته، چې عنوان یې دی د سټارټ اپ د تړون د غځولو لپاره د بایډن د ادارې فیصلې ته د روسیې غبرګون. د ټرمپ د واکمنۍ په دوره کې د وسلیز کنټرول له هوکړو څخه د امریکا وتل په نړۍ کې د امنیت او د ثبات د کمزور کېدو سبب وګرځېد. د بایډن د ادارې په راتګ سره د ایټمي وسلو په ډګر کې د امریکا سیال روسیه هم د واشنګټن د دریځ له بدلونه هرکلی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي مسکو غواړي د ایټمی ستراتیژیکو وسلو د کنټرول او محدودیت لپاره د نیو سټارټ اپ تړون له امریکا سره لاسلیک کړي او غوره ګڼي چې دغه تړون د نویو شرطونو پرته د 15 کلونو لپاره تمدید کړای شي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جین ساکی هم تیره ورځ رسنیو ته وویل چې امریکا غواړي د سټارټ اپ تړون له روسیې سره وغځوي. هغې زیاته کړې چې د بایډن اداره هم غواړي یا تړون د 15 کلونو لپاره وغځول شي. نوموړی د روسیې په تورنولو سره وویل د سټارټ اپ نوې تړون یوازینۍ هوکړه ده چې د روسیې د ایټمي وسلو پر محدودولو تمرکز کوي. تر دې مخکې هم د بایدن د ادارې لخوا د بهرنیو چارو د وزارت نوماند آنتونی بلینکن هم ویلي وه چې روسیې سره د سټارټ اپ د تړون لاسلیک کول به د امریکا په ګټه وي. په ویانا کې نړیوالې ادارو ته د روسیې استازی میخایل اولیانوف وویل د نوې سټارټ اپ د تړون د غځولو لپاره د امریکایي چارواکو لیوالتیا یو مثبته نښه ده او مسکو ورڅخه هرکلی کوي. تر دې مخکې ترامپ د خطرناکو وسلو د محدودولو له تړونونو من جمله د منځني واټن ویشتونکي ایټمي توغندیو د نه تولید او د خلاصې هوایي حریم له تړونونو څخه وتې وه، خو داسې ښکاري چې د بایدن د ادارې دغه اقدام چې د ترامپ د ادارې له چلند سره په ټکر کې ترسره کیږي د ایټمي وسلو له زیاتېدو د مخنیوي او د نړیوال امنیت د خوندي کېدو په لړ کې نوې هیلې را ژوندي کړي. په حقیقت کې د سټارټ اپ تړون د ایټمي ستراتیژیکو وسلو د محدودولو په لړ کې یوازینۍ هوکړه ده چې لا دوام موندلې ده. د دغه تړون د غځولو په لړ کې چې تر راتلونکو میاشتو پورې ختمیږي د روسیې له سپارښتنو او ټینګار سره سره د ترامپ اداره د نوي شرطونو په ایښودلو سره د دغه تړون د لغوه کولو لپاره هلې ځلې کولې. د ترامپ اداره د دغه تړون د غځولو لپاره روسیې ته داسې سخت شرطونه ایښې وه چې پلي کول یې عملي نه ښکارېدل، لکه د روسیې له وسلهیزو ډیپوګانو څخه د فراسوت یا له ژغ نه چټک وسلو لیرې کول او په دغه تړون کې د چین شاملېدل. د شوروي د وروستي ولسمشر میخایل ګورباچوف په وینا مسکو او واشنگتن باید د ایټمي وسلو د له منځه وړلو په لړ کې لومړی باید د سټارټ اپ تړون وغځوي او د ایټمي وسلو د کارولو په لړ کې د مخنیونکي استعمال نه بغیر په هکله خپل فوځي دکترین بدله کړي. د سټارټ اپ د نیو تړون لمخه چې په 2013 میلادي کال کې د روسیې او د امریکا ترمنځ لاسلیک شو، دواړو هیوادونو هوکړه وکړه چې د خپل ایټمي ستراتیژیکو خولیو شمیر 1550 ته او د خپل بری اعظم مشتونکو بالیستیکو توغندیو او بمونو شمیر 900 ته راکم کړي. نیو سټارټ اپ د مخکنی سټارټ اپ ځایناستي هوکړه ده چې د وسلهیزو محدودیتونو په لړ کې په 1991 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو او په 2001 میلادي کال کې پای ته ورسید. د طبقاتو سره چې تر راتلونکې میاشتې پورې د سټارټ اپ تړون ختمیږي، که د بایدن اداره د دغه تړون غځول ته لیوالتیا نه وای ښودلې، نو امریکا به د کوم محدودیت پرته د ایټمي ستراتیژیکو وسلو په جوړولو پیل کړی وای. د سیاسي تفسیرې پای. د ایران د اسلامي جمهوریت راغ
د تاریخ پانا.
قدرمن اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینی ومنی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جماد الثانی د میاشتې له نهمې او د 2021 میلادي کال د جنوري له 28 نیټې سره برابره ده. یو سل شپک کال پخوا د دول سوا در نیویم هجری المریز کال د سلواغه د میاشتی پا چلر منیته د لومړنی نړیوال جنگ پترس که د روسیه پوزیان ایران تا داخل شول. تروسه د احمد شاه قاجار د پر قدرت چه ناستل زیاد وقت نو تیر چی لومړنی نړیوال جنگ پیل شو. په دغه جنگ کې د روسیې، انګلستان او فرانسې حکومتونه د جرمنی، استریا، مجارستان او ایتالیا حکومتونو سره نښتې ته مخه کړه، او څه موده وروسته عثماني حکومت هم خپل اتحاد له جرمنی سره اعلان کړ او په عملي توګه جنگ ته ورداخل شو. د جنگ دواړو لورو ډیرې هڅې وکړې څو د ایران په حکومت کې نفوذ پیدا کړي او هغه په جنگ د خپل ګټې لپاره وکاروي، او د ایران له سوق الجیشی سیمې څخه دښمن ته یو درون گذار ورکړي. په هغه وخت کې که څه هم د ایران حکومت په جنگ کې د ایران بې پلوي اعلان کړه، خو د جنگ هیڅ یو لوری هم دغه چارې ته پام ونه کړ او د ایران خاورې ته داخل شول. انګلستان له جنوب او روسیه د هیواد له شمال څخه ایران ته راننوتل او پراخه سیمه یې ونیوله. روسیه پر ایران له بریده وروسته له عثماني پوځیانو سره د ایران پر آذربایجان یې یرغل پکړی و، جنگ ته مخه کړه او دواړه نیواکر په خپلو کې وجنګېدل تر دې چې د عثماني امپراتورۍ پوځیانو ماتې وخوړه. د ایران واکمنۍ په هغه وخت کې ډیره کمزورې شوې وه او د هیواد سیاسي او اقتصادي حالات ډیر کړکېچن شوي وو. د روس د تزار حکومت لخوا د ایران د شمالي برخې نیواک تر دریو کالو اوږد شو. په نهایت کې په 1920 مارس کال کې د روسیې کمونیستي انقلاب رامنځته شو او روسي ځواکونه د روسیې د کورنۍ کړکېچونو حالاتو په وجه د ایران له شماله ووتل. یو او یا کال پخوا د 1950 میلادي کال د جنوري په 23 نیټه د کنست په نوم د سیهونیست رژیم پارلمان د مسلمانانو لومړنۍ قبله بیت المقدس د دغه رژیم د پلازمینې په توګه اعلان کړه. د قدس د نیواکر رژیم د پارلمان دغه فیصلې چې په نیواکي فلسطین کې د دغه رژیم را جوړېدا دوه کاله وروسته غوره شوه، د عربانو او مسلمانانو قهر راوپاروه. د دې باوجود د صهیونیست رژیم د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو او دغه ښار ته د خپل سفارتخانې د وربدلولو لپاره د نورو هیوادونو د رضایت د حاصلولو په خاطر د دغه رژیم هڅو څپاس د پام وړ نتیجه ونه درلودله، او تل ابیب تر اوسه د نیواکي فلسطین د پلازمینې په توګه پیژندل کیږي. دو څلویښت کاله مخکې د 1950 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په څلورمه نیټه له پاریس څخه ایران ته د حضرت امام خمینی د ستنېدو خبر له خپرېدو وروسته د شاه د رژیم لاسپوڅې لومړی وزیر شاپور بختیار چې پوهېده چې د امام خمینی په راتګ سره به حالات د هغه له کنټروله ووځي، په یو بیړني او نسنجول شوي اقدام کې حکم ورکړ چې د ایران ټول هوایي ډګرونه دې بند کړای شي څو ایران ته د انقلاب د مشر او لارښود د راتګ مخه ونیسي. د حکومت دغه اقدام د خلکو د قهر سبب شو چې په بې صبرۍ سره ایران ته د امام خمینی د راتګ په تمه و. همداراز د شهید آیت الله مطهری او شهید ډاکټر بهشتي پشان مبارزو او مشهورو شخصیتونو د هوایي ډګرونو په بندېدو باندې په اعتراض کې د تهران پوهنتون په جماعت کې پرلتۍ وبالې. خلکو هم د مظاهرو او لاریونونو په کولو سره د حکومت پر خلاف شعارونه ورکړل او د هیواد د هوایي ډګرونو د خلاصېدو غوښتنه یې وکړه. او لننه و دیرش کال پخوا د 1928 هجری المریز کال د سلواغې د میاشت په څلورمه نیټه اوسمهاله خوشنویس استاد حسن حریسی وفات شو. استاد حسن حریسی له 12 کلنۍ څخه د تبریز طالبیه مدرسې ته ولاړ او د قرآن کریم، گلستان سعدی، صرف النحو، منطق او فقه او د فقه د اصولو له زده کولو وروسته یې خوشنویسۍ ته مخه کړه، او د نستعلیق او نسخ خاتونه د خار د استادانو په محضر کې زده کړه. ایرانی میرمنی. گرانو قدرمن اوریدونکو د ایرانی میرمنې پروګرام سره ز فاطمی لخپل محترم همکار
ریاض احمد
سره تاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. گرانو اوریدونکو په دې پروګرام کې نن تاسو ته یو څو ایرانی ړندو میرمنو سره آشنا کړو، نو هیله ده چې دا پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ډیر مو داسې لیدلي چې په پرانیستو سترګو سره په خپو کې پراته سیز نه وي لیدلی او په کنده کې پرېوتلی وي. ډیر داسې بینا کسان مو لیدلی دي چې د ښکلا د درکولو قدرت یې نه دی درلودلی، او داسې ړوند مې لیدلی چې وایي ژوند څومره ښکلی دی. د ښکلا او ښایست درکولو نور احساس غواړي، نه یوازې ظاهري سترګې. غواړو یو څو ایرانی بریالۍ ړندو میرمنو سره تاسو معرفي کړو. یقیناً تر اوسه به داسې ښځې سره مخ شوې چې وایي چې ثابته کړې ده چې ړوند هغه څوک نه دي چې د بینایي له نعمته محروم دي، بلکې ړوندتیا د انحصار او بې وسۍ په مفهوم کې ده. دوی زړه روښانه دي چې په صبر او همت او هڅو او د ژوند په مینه یې ځانونه تربیت او پیاوړي کړي، او د خدای په توکل د پرمختګ په زینه په ویاړ سره پورته ځي. له دغو د ځینو خلکو ژوند یوې برخې ته کتنه وکړو چې له لطفه به خالي نه وي.
قدرمنو اوریدونکو، الها قلیف الله یو ایرانی نابینا او ړنده ښځه ده. هغه د ایران د معیوبینو د اسکی ملي ټیم یوازنی غړی ده چې له ملي ټیم سره د جرمنی نړیوالې سیالۍ ته تللې ده. هغه ښځه چې د ړوندوالي سره د نړۍ په څلورو ژبو تسلط لري او د ژبو د ژباړې محصله ده. د لوبو په درې برخو منډې، سکیټ او اسکی کې فعالیت لري، او هم په هنر کې لاس لري او پیانو غږوي. هغه کارونه چې دا تکړه نجلۍ ترسره کوي له یوې نابینا او ړندې نجلۍ به کم لیدلی او اورېدلی وي، خو په خپل وینا یې له محدودیتونو یې ګټه پورته کړې ده او د ځان لپاره یې فرصت رامنځته کړی. الها قلیف الله د 2013 میلادي کال په ژمي کې د پیونګچانګ د پاراولمپیک له ش لوبغاړو د جایزې په مراسمو کې چې د پاراولمپیک د نړیوالو کمیټې لخوا په بون ښار کې ترسره شوه، د الها قلیف الله د پارایسکي ملي ټیم میرمنې د شجاعت تمغه ترلاسه کړه. د 2013 میلادي کال په ژمي کې د پیونچانګ د پاراولمپیک له ش لوبغاړو د جایزې په مراسمو کې چې د پاراولمپیک د نړیوالو کمیټې لخوا په بون ښار کې ترسره شوه، الها قلیف الله د پارایسکي ملي ټیم میرمنې د شجاعت نشان ترلاسه کړه. دا جایزه په هر دوه کالو کې یو ځل لوبغاړو ته ورکول کیږي چې هڅه کوي د خلکو لپاره هغه څه چې لاسته یې نشي راوړلی او غیر متوقع وي سرته ورسوي، په داسې حال کې چې په خپله هغه تل د یوه لاسته راوړنې حقیقت په معنا مني.
زړه روښانه ناهید شیخی پور هر فن لرون کې ده چې توانېدلې ده د کرمانشاه د یو ولایت په کلي کې له کورنۍ سربیره د کلي د ښځو لپاره هم کار او کسب فرصتونه پیدا کړي. قالین جوړول، ګلکاری، درزیتوب، د خریړو فارم، له بوټو د عرقیاتو ویستل، د زیتونونو باغونه، د ارګانیک سره جوړول او د زعفرانونو کر په زمینو کې د ړنده خزه فعالیتونه تر سره کوي او وایي هغه انسان چې په بدن کې کمښت لري دنده یې روښانه ده. زما له نظره دوی اصلا حق نه لري چې یو بریالیتوب ته ځان ونه رسوي، خو مونږ غواړو چې هغه خلک چې زما په شان له کتنې محروم دي، ټینګار کوم چې خپل داخلي استعداد ته وګوري او په خدای توکل وکړي نو هر هدف ته رسیدلی شي.
نابینا او زړه روښانه 30 کلنه مریم شفیع د قرآن کریم حافظه ده. هغه د ایران د هیواد د استازي په توګه د قرآن کریم نړیوال سیالۍ په 14مې دورې کې اردن ته تللې وه او دریم مقام یې ترلاسه کړی و. هغې قرآن کریم د اورېدو له لارې حفظ کړی او وایي قرآن پر ژوند کې ځانګړي اغیزې لري. له یوې خوا د انسان حافظه پیاوړی کوي او له بلې خوا د انسان د روح د آرامښت سبب او لامل ګرځي. تر ټولو مهم دا چې د قرآن کریم حفظ لامل ګرځي چې حفظ کوونکی په خپلو خبرو کې د قرآن کریم له آیتونو استفاده وکړي چې دا روح تازه کوي او په محفل او ډلو کې خبرو ته نوښت ورکوي. شفیع د قرآن کریم او حدیث په علمونو کې د ماسټری مدرک لري او په مجازي ډول ماشومانو او مینوالو ته د قرآن کریم تعلیم ورکوي. تیر کال هم د رندو د اسلامي نړۍ د قرآن کریم د قرائت او حفظ د نړیوال سیالۍ په 3مې دوره کې د ټول قرآن کریم د حفظ کولو په برخه کې لومړی مقام ترلاسه کړ.
د ایران یو بل ړنده مېرمنه نرګس نیک خوا قمری ده. هغه د کاشان ولایت د پوهنتون د اجتماعي علمونو د علمي ډلې غړې ده او له 1915 کال راهیسې تر ننه پورې په دغه پوهنتون کې په تدریس کې مشغول ده او اوس د ټولنپوهې استاده ده. هغه په سیاسي علمونو کې د لیسانس سند په سختۍ او په 1900 سره پای ته رسولی. هغه په پوهنتون کې لومړی او په ټولنپوهنه کې د ماسټرې سند ته په داخلېدو کې 5 ځای درلود. په دې موده کې د هغې لید نور هم خراب شو او د آر پی ناروغۍ له کبله یې د ورځې لید هم له لاسه ورکړ او په ډېرې سختۍ سره به نظر لګېدو. په کاشان کې د خپلو دوه نورو همکارانو سره یو ځای هغې د ړندو لپاره د کاشان ټولنه تاسیس کړه او هڅه یې وکړه ټول هغه کسان چې یو سر ړانده او یا لیدل یې کم وي په دې کې برخه واخلي. د هغې له نظره دا یو فرصت و چې نظرونه او تجربې تبادله او هغو خلکو ته خدمات چمتو کړي چې د خلکو لږ پام یې ترلاسه کړي. نن ورځ دا مرکز په ایران کې د ړندو لپاره یو له فعاله مرکزونو څخه دی او د دې مرکز پیغام دا دی دا ټول د یو فکر د پور لامل دی، دا چې ستونزې یا زما په اوږو بار کېدلی شي او هر ورځ ما په ځمکه کې ډوب کوي یا دوی زما د خپو لاندې راتلی شي چې ما نور هم په تله لوړ کړي. ما دویمه لار غوره کړه او اومې وغوښتل چې د ړندو ماشومانو لپاره ښه بیلګه شم. هغه وایي یوازې نورو ته ښودنه کول او یوازې مقالې لیکل چې علمي دریز ورسره لوړ شي د ټولنې مرسته نشي کولی. ټولنه اړتیا نه لري چې له ډېرو لیکلو سره مخ شي. نرګس نیکخوا له دې سره بیا هم باور لري چې ستونزې هیڅکله د یو کس ژوند ته نه پرېږدي. ستونزې تل بدلون مومي خو مونږ د ستونزو د اداره کولو لپاره عجیبه ظرفیت لرو. دا یو انسان په توګه دا ما پورې اړه لري چې څنګه غوره او ګټور کېدی شم او نورو ته څنګه ګټه رسولی شم. هغه د کاشان پوهنتون د ټولنپوهنې په څانګه کې استاد ده. د څو مقالو او کتابونو لیکواله هم ده. هغې د ښځو په اړه چلن کې بدلون او په اسلامي انقلاب کې د هغې اغیزې نومي کتاب خپور کړ چې په نور لسواش پگاتی آیم کال کې دغه کتاب د کال کتاب په توګه معرفي شو. هغه په ز یا زماسترګې کتاب کې د وړندو د ذهن اندېښنې بیانونو سره چې څوک په دوامدار توګه لزان تل پوښتنې پوښتي، لکه دارنګ پوښتنې چې آیا ړوندتیا د ټولو هیلو پایه ده یا آیا ړوندوالی د ودې او پرمختګ په لاره کې خنډ دی، هغې د شعور دروازې په خلاصولو او د وړتیا په ودې سره دې پوښتنو ته لنډ ځوابونه ورکړي دي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایرانی میرمنې د نننۍ برخې پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله پامان.
په افغانستان کې انجوګانې ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره په افغانستان کې د لویدیځو انجیوګانو فعالیت نومې نوې لړۍ له لومړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیمو
سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی یو. په دې لړ کې غواړو چې په افغانستان کې د لویدیځو انجیوګانو د فعالیت د مختلفو زمینو اړخونو او اهدافو او د هغو د کلتوري اثراتو په اړه وغږیږو. هیله ده چې ستاسو د پام وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، د تودو سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره دا د ستاسو خدمت حاضر شوی یو. په 2001 میلادي کال یا 1400 هجری لمریز کال کې په افغانستان باندې د امریکا او ناټو له یرغل سره په یو وخت په سلګونو وړې او لوی این جی او ګانې د خیراتي او مرستندویو ادارو په چوکاټ کې افغانستان ته ورغلي دي. لا پر دې سربیره دغه شان په هیواد کې دننه نور په سلګونو تنظیمونو ادارې په بیلابیلو موخو او نیتونو سره جوړې شوې چې ورته د لویدیځو هیوادونو ملاتړ حاصل دی او د اروپایي هیوادونو او امریکایي حکومتونو د خیراتي ادارو په شکل کې فعالیت کوي. دغه انجوګانو او تنظیمونو که څه هم په ځینو موردونو کې البته په نه څه توګه له ضرورتمندو خلکو سره په ځینو برخو کې مرستې کړې دي، خو په مجموعي توګه یې په افغانستان کې دننه او بهر کې د خلکو شخصیتونو او خپلواکو ادارو سختې نیوکې او اعتراضونه هم په ځان پسې درلودلې دي. په تېره بیا د لویدیځو انجوګانو د پراخ مالي فساد له اعلان شویو موخو څخه د هغو د انحراف شتون چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د بیلې کړې شویو نړیوالو مرستو د ضایع کېدو او حتی هم هغو مرستو کوونکو هیوادونو ته د مرستو د بیرته ستنېدو سبب شوي، په دغو انجیوګانو باندې نیوکو او ترې خفګانونو ته لمن وهلې ده. په افغانستان کې تر ټولو لویه این جی او د امریکا د سی آی مټ یا یو ایس ایډ نومیږي، چې د امریکا د خارجه وزارت تر سیوري لاندې فعالیت کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د خلکو خفګانونه او اعتراضونه د دغه انجیګانو تر شا تر ډیره حده پراخه شوې ده، چې زیاترو د نظر خاوندانو په ظاهره د دغو غیر سرکاري ادارو اقدامات د افغانستان د ټولنې د اسلامي او ځایي کلتور جوړښتونو د بدلورو او نابودولو په هدف سره د یو نرم یرغل په قالب کې بللې دي، او د باور ته رسیدلې دي چې دغه ادارې په حقیقت کې د جهاد او مقاومت د رویې او د کلتور د ختمولو او د لویدیز پوست کلتور ته د ملی او اسلامي اصول او ارزښتونو ځای ورکولو، د لویدیز د یلغرګرو او نیواکګرو پوځیانو د مکملونکو ځواکونو په توګه فعالیت کوي. په حقیقت کې د داسې یو ماموریت د بودیجې د تامینولو لپاره دی چې تر اوسه له افغانستان سره د مرستې په نامه له 80% زیاتو نړیوالو مرستو په دغه هیواد کې او د دغه هیواد د قوانینو پر خلاف له فعالو لویدیزو ادارو سره اختصاص پیدا کړی دی. یو داسې حقیقت چې د افغانستان حکومت لخوای هم سخت نارضایتی راپارولی، لدغو څخه زیاتر ادارې د افغانستان د قوانینو څخه اطاعت او د کابل د حکومت د اډیټ کوونکو مراجعو ادارو په وړاندې تسلیمې دوته حاضر نه دي، چې دا مسله په یو لړ مواردو کې په افغانستان کې د هغوی د فعالیت د مجوز د لغوه کېدو سبب شوی ده.
خوګو دوستانو، زیاتره دغه ادارې او ارګانونه د خپلو هغو حکومتونو په ملاتړ باندې په تکیه سره چې په افغانستان کې فوجي ځواکونه لري، د افغانستان د سرکاري اډیټ ادارې د تحقیقاتو له منلو او د دغه هیواد اقتصاد وزارت ته د مالی کړنو د راپورټ لوړاندې کولو پرته یې په دغه هیواد کې خپل غیر شفاف او له شکه ډک شتون او فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. دغه لاسوهنه د دې سبب شوی چې په افغانستان کې د لویدیزو این جی او ګانو او مرستندویو ادارو په باب عمومي قضاوت د وخت په تیرېدو سره بدل شي او له لومړنیو خوشفهمیو څخه لرې شي، او څوکه څوکه دا باور مضبوط شي چې دغه این جی او ګانې د کلتوري یرغل له لارې د سلطګرو هیوادونو د سلطې د مضبوطولو او نفوذ پیدا کولو جاسوسي اوزارونه دي.
د وخت په تیرېدو سره په افغانستان کې د لویدیزو انجیوګانو د کارکردګۍ له ماهیت څخه د کار پیژندو او ولسي ځواکونو په زیات شناخت او آګاهۍ د عمومي درک حاصل شوی چې په افغانستان کې تیرېګر او مداخلهګر لویدیز هیوادونه کوشش کوي چې دینی او ملي عقایدو او دودونو باندې په یرغل او د خلکو د استعمار ضد رویې په ختمولو سره په دغه هیواد کې د خپل سلطې د مضبوطولو او دوام ورکولو زمینې برابرې کړي، ځکه چې لویدیز تیرېګر پوهیږي چې تر هغه وخته چې د افغانانو په دینی او ملي دودونو کې له اغیارو سره د دښمنۍ او مقاومت رویه به خپل قوت پاتې وي، په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د هغوی شتون به امکان ونه لري.
خوګو دوستانو، په افغانستان کې د لویدیزی این جی او ګانو د شتون او پراخ فعالیت د ماحول او زمینو په اړه په کار دی. د پخوانی شوروي د قبضې د پړاو او د کلونو کلونو کورنی جنگ په وجه رامنځته شویو بحرانونو او مشکلاتو د طالبانو رژیم او ورپسې په افغانستان باندې د امریکا او ناټو د فوجي تیریو اغیزو ته اشاره وکړو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو په فوجي لاسوهنې سره پراخه بېوزلي، د خوراکي او درملیزو توکو کمښت، د زده کړو د نظام لمنځه تلل او دړې وړې کېده، د هیواد په دننه او بهر ته د میلیونونو خلکو کډوالۍ او مهاجرت، او له هر څه مهم د خلکو لومړنیو او مهمو ضرورتونو ته په ځواب ویلو کې د افغان حکومت بې وسۍ، لویدیځي انجوګانې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د شتون او پراخ فعالیت لپاره په یو مناسب موقعیت کې راوستي. په حقیقت کې دغو ادارو د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو د مرستو او اعتباراتو په جذبولو سره دا فرصت پیدا کړی چې د اوبو، ډوډۍ، درملو، جامو، قالیو او سرپناه په شان د افغانستان جنگ ځپلي او نیول شوي هیواد د ځینو لومړنیو ضرورتونو د یوې برخې د پوره کولو او د فوري مرستو په وړاندې کولو کې یو مهم رول په غاړه واخلي، او له دې لارې د افغانستان د بېوزلو او ځپل شویو خلکو ترمنځ د پامړ اعتبار ترلاسه کړي.
خو د افغانستان له ټولنې سره د انساني او اجتماعي مرستو او خدماتو لوړاندې کولو سره سره لویدیځو انجیوګانو خواسته یا ناخواسته د لویدیځو سیکولریزم په نظریاتو او بیلګو سره د دغه هیواد د خلکو په تیره بیا د ځوانانو د کلتور، افکارو او دودیزو باورونو بدلولو لپاره هم موثر رول درلودلی دی. دغه تاثیر کول په داسې حالاتو کې دی چې افغان ولس ورسره د بلدېدو او منلو چمتووالی نه دی لرلی. د دغه هیواد د ټولنې د یو ډول کلتوري ګډوډۍ او دوه قطبي کېدو سره سبب شوي دي. دغه ګډوډۍ په تېره بیا له امله اندېښمنونکې ده چې په افغانستان کې د لویدیځو انجوګانو د فعالیت حدود ډېر پراخه دي، او د میرمنو د چارو له بې سرپرسته ماشومانو څخه د ملاتړ، زده کړو، روغتیا او د لویدیځ سبک مطابق د بشري حقوقو، ازادۍ او ډیموکراسۍ او رسانۍ په شان ګڼ شمېر زمینې په بر کې نیسي.
په افغانستان کې این جی او ګانې په تیره بیا دغه ډول برخو کې نسبي فعالیت او اغیز لري. د ښځو حقوقو په برخه کې، د ماشومانو د حقوقو په برخه کې، په زده کړو کې، روغتیایي او درملنې کې، پر دې سربېره په افغانستان کې لویدیځي انجوګانې بشري حقوقو، د ژوند د چاپېریال، کلتوري مسلو او د لویدیځ په ماډل ازادیو په برخو کې فعالیتونه کوي. په عین حال کې په افغانستان کې فعال لویدیځي انجوګانې په درو ډلو کې ویشلې شو. لومړۍ ډلې له ملګرو ملتو سره اړوند ادارې لکه یونیسیف، د مهاجرت نړیواله اداره، د بیپولی ډاکټرانو اداره، د ښځو اداره. په دوهمې ډلې کې هم چې شامل دي په هغو کې راځي لویدیځي حکومتونو سره اړوند این جی اوګانې لکه د برتانیا اسلامي امداد یا اسلامیک ریلیف آف یو کې، د امریکا د وګړو لپاره خوراک یعنی فوډ فار هنګریز، د فرانسې افغانستان لیبر، آسټریلین محبوبه، د سویټزرلینډ ایم ای ڈی. په درېمې ډلې کې هم تبلیغي این جی اوګانې راځي لکه چې اومیگا دفتر، د تب دفتر، د آیرلینډ کریسچین ایډ او داسې ځینې نوره ادارې.
همدارنګه په افغانستان کې زیاتره کورنۍ او غیر لویدیځي فعال این جی اوګانې او حتی ځینې سرکاري ادارې هم د لویدیځو هیوادونو له مرستو او وسایلو سره د وابستګۍ په وجه په ارادي یا غیر ارادي توګه د دغو هیوادونو له هدفونو سره غژمله فعالیت کوي. دغه غژملتیاوې په دا ډول ډګرونو کې دي: په ملي او ځایي سطحو کې د لویدیز کلتور د مختلفو مروجو آیډیو او ویډیو یا ریډیو او ټلویزیونی رسنیو فعالیت، د لویدیز کلتور د ترویج لپاره په دری او پښتو ژبو د اروپا او امریکا په سټلایټ رسنیو څخه استفاده، لا ابتدا نه تر پوهنتون پورې د زده کړو د نظام د درسونو د جوړښت او محتوا بدلول، د انګریزي ژبې د زده کړې هدفمنه پراختیا، لا موثر څارنې نه بغیر د خیراتي فعالیت مدعی سلګونو مرکزونو د فعالیت اجازه، د لویدیز د کلتور رایجوونکو اجتماعي پیجونو پراختیا او له دغو اجتماعي چیلنونو څخه استفاده ته د ځوانانو هڅول هم دي. ګران او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې د دې لړۍ د لومړی پروګرام ستاسو د استفادې ور ګرځېدلی وي،
خوږو دوستانو، په افغانستان کې د لویدیزي انجیو ګانو د دسیسګر او لاسوهن کې رول په باب د لړۍ لومړنی مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کړي.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وئ. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.